ラジオ。
افغانستان کې د سحر اوه بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم او سحر منیک مرغ. نن پنځشنبه د 1459 لمریز کال د وګې د میاشتې څلورمه نیټه ده چې د روان 2010 میلادي کال د اګست د میاشتې له شپږشتمه نیټې سره سمون خوري. په دې هیله چې یو نیک مرغ ورځ مو په وړاندې پرته وي، دا د زه حمید مومن له خپلو نورو همکارانو سره په ګډه د نن سحر خبرې مجله پرانیزم. په روانه خپرونه کې چې تر 9 بجو پورې دوام کوي، د افغانستان او سیمې د روانو حالاتو په اړه تازه رپورټونه اوریدلی شئ. لودي زوراس پاړو ته کتنه هم لرو، خو په سر کې د خبرونو لنډیز. هندوستان د چهارشنبه په ورځ د تروریزم په خلاف د افغان دولت له روان مبارزې نه خپل غښتلی ملاتړ څرګند کړ. د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په نوې دلی کې تر لیدنې وروسته تروریزم د سیمې د امنیت لپاره یو ستر ګواښ وباله. په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو قومندان وایي چې له طالبانو سره د روغې جوړې لپاره د کېدونکو هڅو ملاتړ کوي. جنرال ډیوډ پیټروس له فاکس نیوز ټلویزیونی چینل سره په یوه مرکه کې وویل چې افغان دولت له طالبانو سره د خبرو لپاره د روانو هڅو مشري کوي او د امریکا متحده ایالات د بهر له نږدې ساري. د فرانسې ولسمشر نیکولاس سرکوزی وایي چې ځواکونه به تر هغو چې اړتیا وي په افغانستان کې پاتې شي او د افغانانو ملاتړ به وکړي. سرکوزی چې د فرانسې د بهرني سیاست کلنۍ غونډې ته وینا کوله، په دې ټینګار وکړ چې فرانسه به له خپلو متحدینو سره تر هغو په افغانستان کې پاتې وي چې اړتیا ورته موجوده وي. د افغانستان په ختیز ولایت ننګرهار کې پرونی سختو بارانونو ګلۍ او سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولې دي. دغه سیلابونه په سپینغار، شینوارو، نازیانو، هسکې مینې، کوټ، پچیراګام، سره رود او ځینو نورو سیمو کې راوتلې دي او ویل کېږي چې څلور کسان یې وژلې دي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د هغې پیښې په اړه تحقیقات کوي چې په کابل کې د توتیا په نامه د نجونو په یوه لیسه کې زده کوونکي او ښوونکي مسموم کړل. په دې پیښه کې چې پند رامنځته شوی وه، شاوخوا 60 زده کوونکي او ښوونکي د درملنې لپاره روغتون ته یوړل شول. په عراق کې پرله پسې په ظاهره هماهنګ شوو بمبي حملو لږ تر لږه 50 کسه وژلې دي. په شوو حملو کې تر ټولو خونړی په جنوبي ښار کوت کې وه چې 19 کسان پکې ووژل شول. د سویډن د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پرون د ایران له سفیر رسول اسلامي سره په تهران کې د دغه هیواد د سنگر کولو د وسایلو د یوې کمپنۍ د تړلو او د هغې د کارکوونکو د نیولو په اړه خبرې کړې دي. ایراني چارواکو د یکشنبه په ورځ د اوري فلم کمپنۍ وتړله او 15 کارکوونکي ونیول. او ګرجستان پرون روسیه په دې تورنه کړه چې د ګرجستان په دویمه جلا شوې سیمه اوشوتیا کې د میزایلو S-300 دفاعي سیستم ځای پر ځای کوي. د ګرجستان د بهرنیو چارو وزیر وویل چې روسیه لا دمخه د میزایلو دا سیستم په اوشوتیا کې ځای پر ځای کړی دی. اوس هم راپورونه راخلو. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان ویلي له وسلوالو سره د افغان دولت په خبرو اترو کې امریکا شامل نه ده، خو په ځینو خاصو فردي قضیو کې د افغان دولت له دې پروسې سره همکاري کوي. جنرال ډیوډ پیټروس دا څرګندونه له فاکس نیوز سره په تازه مرکه کې کړې. رضوان مراد په دې اړه د فرانس پرس خبري اجانس راپور اوروي.
په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان وایي له وسلوالو طالبانو سره د افغان دولت د سولې د خبرو اترو ملاتړ کوي او په ځینو ځانګړو مواردو کې متحده ایالاتو په دې بروسه کې د افغان دولت مرسته هم کړې ده. له فاکس نیوز سره په مرکه کې جنرال ډیوډ پیټروس ویلي متحده ایالات د افغان دولت د وسلوالو مخالفانو سره د خبرو په مسأله کې د معلوماتو په برخه کې همکاري لري، خو د خبرو اترو پروسه د افغان دولت په مشرۍ ده چې د نوموړي په وینا امریکا پکې ونډه نه لري. جنرال پیټروس فاکس نیوز ته ویلي د افغانستان جګړه باید د عراق او د نړۍ د نورو شخړو په شان د خبرو اترو له لارې پای ته ورسیږي. هغه ویلي په عراق کې له هغو وسلوالو سره په فردي توګه خبرو ته کیناستل چې لاسونه یې د امریکایي سرتیرو په وینو سره وو او دا هغه څه دي چې د هر وسلوال بغاوت په وروستۍ مرحله کې ترسره کیږي. د فرانس پریس د خبري اژانس پوینا امریکایي مقاماتو همیشه ویلي چې هغه مهال باید له طالبانو سره خبرې وشي کله چې په جګړه کې هغوی مات شي او دا درک کړي چې کمزوري شوي دي. خو د جنرال پیټریوس له خبرو داسې څرګندېږي چې واشنگټن له طالبانو سره د خبرو اترو غوښتونکی دی، په دې شرط چې له القاعده سره اړیکې وشلوي او ځینې نور شرطونه هم پر ځای کړي. د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان په خپلو څرګندونو کې ویلي، له طالب مشرانو سره د خبرو اترو کول جلا موضوع ده، خو هغه څه چې اوس مطرح دي هغه په ټولنه کې د هغو افرادو بیرته جذبول دي چې وسلوال فعالیت بندوي. دا نوموړې په وینا د هغو وسلوالو د راجلبولو پروسه چې غواړي بیرته د عادي وګړو په شان ټولنې ته راستانه شي په حقیقي بڼې سره لا د مخه پیل شوې ده. جنرال پیټریوس په تېر جون میاشت کې د ولسمشر باراک اوباما لخوا د پخواني جنرال ستینلی مکریسټل پر ځای په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان په توګه وټاکل شو.
امریکایي قومندان له وسلوالو مخالفینو سره د روغې جوړې د هڅو ملاتړ په داسې حال کې کړی چې په فراه ولایت کې د سولې د ټینګښت کمیسون وایي چې وسوسې په دغه ولایت کې یو شمېر وسلوال مخالفین هڅولي چې له دولت سره یو ځای شي. د دغه کمیسون چارواکي وایي که دولت دغه وسلوالو ته مادي امکانات برابر کړي نو دوی به نور وسلوال هم له دولت سره یو ځای کېدو ته وهڅوي. په فراه کې د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت په دې اړه رپورټ لري.
په فراه ولایت کې د سول د ټینګښت د کمیسیون چارواکي وایي چې 15 تنه وسلوال مخالفین د ځینې وسلو سره د سول د پروسې سره یو ځای کړی دي. د دغه کمیسیون د چارواکو وینا دغه کسان د فراه ولایت د بیلابیلو ولسوالیو اوسیدونکي دي. په فراه ولایت کې د سول د ټینګښت د کمیسیون مسؤل ملک شیر محمد په دې اړه ازادي رادیو ته وویل که دولت دوی ته مادي امکانات برابر کړي نو دوی کولی شي چې نور کسان هم د سولې د لړۍ سره یو ځای کړي. نوموړي زیاته کړه، د سولې د ټینګښت د کمیسیون مسؤل همداشان زیاته کړه چې دوی خپلې هلې ځلې په فراه ولایت کې د سولې په برخه کې زیاتې کړې او په نږدې راتلونکي کې به نور وسلوال مخالفین هم د سولې د پروسې سره یو ځای کړي. که څه هم د سولې د ټینګښت کمیسیون د سولې په برخه کې ځینې کارونه کړي، خو د کارپوهانو په وینا دغه کمیسیون لکه څنګه چې لازمه ده په خپلو کارونو کې بریالی نه دی او دولت ته پکار ده چې د سولې په برخه کې نور هم هڅې وکړي، ځکه چې سوله د جنګ د پای ته رسیدو لپاره یوازینی د حل لار ده.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
هندوستان د چهارشنبه په ورځ له تروریزم سره د افغان دولت له روانې مبارزې نه خپل غښتلې ملاتړ څرګند کړ. د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په نوې دلی کې تر لیدنې وروسته تروریزم د سیمې د امنیت لپاره یو ستر ګواښ وباله. د ډاکټر زلمی رسول او د هغه د هندي سیال اس ام کرشنا لخوا په یو خپره شوې ګډه اعلامیه کې دواړو لورو پر ټینګار کړی چې تروریستان باید په سیمه کې هیڅ ډول پناه ځای ونه لري. تر دې مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارتوان احمد ظاهر فقیری ویلو چې ډاکټر زلمی رسول په نوې دلی کې د هند له صدراعظم منموهن سنګ او د هند د ملي امنیت له سلاحکار شیو شنکر سره ولیدل او د کابل په نړیوال کانفرنس کې د هند له فعاله ګډون نه مننه وکړه.
البته بخشی مصالحه و اوردن صلح ثبات در افغانستان
دی وای پخلاینه او په افغانستان کې د امن او سولې ټینګښت د کابل د نړیوال کانفرنس د اجنډا برخه وه چې هند پکې ګډون کړی و او د دې کانفرنس په پای کې له خپرې شوې اعلامیې نه ملاتړ وکړ. د دغو مسایلو په اړه خبرې نه دي شوې. په عین حال کې د اسوسییټډ پرس خبري اجنس وایي چې هند ویره لري چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته چیرې طالبان بیا واک ترلاسه نه کړي. هن یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په تیرو نهو کلونو کې د افغانستان په بیارغونه کې 1.3 میلیارد ډالر مرسته کړې. د افغانستان او هند بهرنیو چارو د وزیرانو په پرونی غونډه کې اس ام کرشنا ډاډ ورکړ چې هند د افغانستان د بیارغونې لپاره ژمن دی. بل لور ته د فرانسې ولسمشر وایي چې ځواکونه باید تر هغې په افغانستان کې پاتې وي چې اړتیا موجوده وي او له افغانانو به ملاتړ وکړي. نیکولاس سرکوزي چې د فرانسې د بهرني سیاست په کلنۍ غونډه کې خبرې کولې په دې ټینګار وکړ چې فرانسه به له خپلو متحدینو سره تر هغو په افغانستان کې پاتې وي چې اړتیا وي. په دې غونډه کې د فرانسې سفیرانو هم برخه اخیستې وه. د سرکوزي په وینا د سولې د ټینګښت لپاره د هغوی هدف او اقدام یوازې په خبرو نه ترلاسه کیږي. فرانسه په افغانستان کې 3000 سرتیری لري چې تر اوسه پورې 3000 وژل شوی دی. سرکوزي په خپل هیواد کې تر زیاتو فشارونو لاندې دی سو ژر تر ژره له افغانستان څخه خپل ځواکونه وباسي، خو د په دې برخه کې هیڅ ډول اقدام نه دی کړی.
آزادي رادیو
په ننګرهار ولایت کې په سو بیلابیل ولسوالیو کې سیلابونه راوتلې او د ورکړل شوو رپورټونو له مخې خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. ویل کېږي چې دا سیلابونه د چهارشنبه په ورځ وروسته له هغې راووتل چې ټوله ورځ تیز باران وورید او په ځینو سیمو کې سخته ګلۍ هم وشوه. په دې اړه له جلال آباد د داود وفا رپورټ اورو.
د ننګرهار ولایت په سپین غر، اچین، شینوارو، نازیانو، اسکې مینې، کوټ، پچیرو، اګام، سرورود او ځینو نورو سیمو کې باران، ګلۍ او سیلابونو سلګونه جریب ځمکې زیانمنې کړي او فصلونه یې له منځه وړي دي. دغه راز په بیلابیلو سیمو کې د څلورو تنو د مړینې خبره هم شوې ده. د شینوارو ډاکټر عصمت الله په ټلیفون ازادي راډیو ته وویل سپین غره د مامن ملک امینجان ویل دو تنه ماشومان هم مړه شوي. عینی شاهدانو دغه راز ویل په نازیانو کې د ملي پیوستون پروګرام یو انجینر د سیلاب په وجه مړ شوی او په دلخیلو کې یوه ښځه په اوبو لاغو شوي. سلګونه بابه کورونه هم ویجاړ شوي. د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې سیلابونه او ګلۍ لسګونه بابه کورونه نړولي، فصلونه یې ځپلي او لویې لارې یې ویجاړې کړي دي. د ننګرهار له بېلابېلو سیمو نه عینی شاهدانو او سیمه ییزو مشرانو ازادي راډیو ته د ټلیفون له لارې د خپلو ستونزو د خپراوي غږ وکړ. د ننګرهار د والي ویاند احمد ضیا عبدالعزی ویل سیلابونه راوتلي او د زیانونو د معلوماتو په ټولولو بوخت دي. د چهارشنبې له سهار راهیسې په ننګرهار کې بارانونه اوري او په بېلابېلو سیمو کې سیلابونه تر مازدیګره بهیږي چې د زیانونو په اړه یې په دقیقه توګه لاسوک څه نشي ویلی.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
همدا شپه مو په رپورت کې واوریدل چې په ننګرهار کې پرون سخت بارانونه شوي، ګلۍ ورېدلې او په ځینو سیمو کې سیلابونه راوتلې چې خلکو ته د سر او مال درانه زیانونه اړولې دي. همدا شپه د ازادي راډیو خبریال داود وفا سره د ټلیفون په لیکه ده او په دې اړه ورسره وروستي معلومات ترلاسه کوو. وفا صاحب، که زما غږ اورې، تاسو دا وایئ چې په پرونیو سیلابونو کې د زیانونو په اړه څه ویل کېږي چې خلکو ته څومره زیانونه اوښتي دي؟
راډیو درنو اوریدونکو ته سلام په وړاندې کولو سره بېګاه د شپې ناوخته د ننګرهار ولایتي چارواکو په یو خبري کانفرنس کې خبرالانو ته وویلي چې دوی ته معلومات ورسېدلي چې په دغه سیلابونو کې تر اوسه 15 تنه وژل شوي دي. خدای هم رد نه کړه چې ښایي د وژل شوو د مړو شوو کسانو شمېر تر دې هم زیات وي. دوی ویلي چې نن ورځ یو خو دا پنجشنبه چې دا معلومات به لا ډېر دقیق شي. دوی دا هم ویلي چې په سلګونو کورونه دغه سیلاب په وجه باندې وړل شوي دي، ځمکې وړل شوي دي، سمسور باغونه له منځه تللي دي او دغه راز یو شمېر ولسوالیو ته چې په دې وروستیو کې د امریکا په مرسته باندې سړکونه پاخه شوي دي، د دغه سړکونو پلونه، پلچکونه او دغه راز پخپله سړکونه دا هم پکې په بېلابېلو ځایونو کې مات شوي دي او ویجاړ شوي دي. نو نن هم د ولایتي ادارې او د اړوند مرستندویه ټولنو کتنې دوام لري. دوی به نن هم د سیلابونو د زیانونو په اړه ارومرو خبرالانو ته معلومات ورکوي. وروستي معلومات همدا و چې د شپې ناوخته چارواکو د 15 تنو د مړینې خبر ورکړ په بېلابېلو سیمو کې چې اکثره دغه مړه شوي کسان سپین غرته د سیرمه ولسوالیو د مربوطات دي.
مننه. چون تاسو په خپل دغه موضوع تیر ورځ راهیسې تعقیبوي، ستاسو معلومات څه ښیي چې دغه سیلابونو کې څومره خلک به بې ځایه شوي وي او په عین حال کې په د ننګرهار کې ځایي چارواکو له سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره څه بیړني اقدامات کړي که څنګه؟
د بې ځایه شوو مسله خو تر ډېره موږ ته د بېلابېلو سیمو نه سیمه ییزو مشرانو، د انکشافي شوراګانو مشرانو، دغه راز ځینو چارواکو دوی په ټلیفونونو کې مونږ ته ویلي چې ګڼ شمېر خلکو خپل کورونه پرېښي دي. البته د دوی دقیق معلومات نه کېږي چې د دوی شمېر به څومره وي، خو هغه سیمې چې یادې شوي دي په حدود اوو یا اتو ولسوالیو کې چې سیلابونه درانه وو، د دوی یو شمېر خلک له یوې سیمې نه بلې سیمې ته بې ځایه شوي دي، چې ښایي دا په سرویو کې معلومه شي چې د دوی شمېر به څومره وي. او د مرستو په مسله کې ولایتي چارواکي تل دا وایي چې دوی سروي کوي او مرسته کوي. تیر ځل هم چې سیلابونه راوتلي وو، دوی یو شمېر مرستې کړې وې د سرې میاشتې ټولنې، د ملګرو ملتونو ځینو ټولنو، خو هغوی چې زیان ورته رسېدلی دی دا مرستې تل کمې بللې دي. او ویلي دي چې دوی ته یوازې یو تارپال او یو د اشپزخانې ځینې لوازم او یا د یو دوه درې ورځو په مخه د خوراکي موادو مرسته، چې دا ډېره لږه ده، ځکه چې د دوی کورونه ویجاړ شوي دي، د دوی لوښي او سامان الات په اوبو لاو شوي دي او دوی پکې وژل شوي دي.
ډېره زیاته مننه.
هم چارواکي وایي چې دوی ډېرې ابتدایي مرستې کولی شي، خو اساسي مرستې لا هم په ځای پاتې دي او نه دي شوي.
ډېره زیاته مننه. په جلال آباد کې د ازادي راډیو خبریال داود وفاو چې د پرونیو سیلابونو په اړه او د هغو د زیانونو په اړه معلومات راکوي. البته په خپل راتلونکو خبرونو کې به هڅه وکړو چې خپل اوریدونکو ته په دې اړه روستي معلومات خپاره کړو.
خبري مجله اوري
وړاندې په خبرونه کې نور ریپورتونه هم لرو، خو اوس یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. هندوستان د چهارشنبه په ورځ د تروریزم په خلاف د افغان دولت له روانه مبارزې نه خپل غښتلی ملاتړ څرګند کړ. د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په نوي دلی کې تر لیدنې وروسته تروریزم د سیمې د امنیت لپاره یو ستر ګواښ وباله. په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو قومندان وایي چې له طالبانو سره د روغې جوړې لپاره د کېدونکو هڅو ملاتړ کوي. جنرال ډیوډ پیټروس له فاکس نیوز تلویزیونی چینل سره په یو مرکه کې وویل چې افغان دولت له طالبانو سره د خبرو لپاره د روانو هڅو مشري کوي او د امریکا متحده ایالات د بهیر له نږدې ساري. د فرانسې ولسمشر نیکولاس سرکوزي وایي چې ځواکونه به تر هغو چې اړتیاوي په افغانستان کې پاتې شي او د افغانانو ملاتړ به وکړي. سرکوزي چې د فرانسې د بهرني سیاست کلنۍ غونډې ته وینا کوله په دې ټینګار وکړ چې فرانسه به له خپلو متحدینو سره تر هغو په افغانستان کې پاتې وي چې اړتیا ورته موجوده وي. د افغانستان په ختیز ولایت ننګرهار کې پرون سختو بارانونو، غلې او سیلابونو خلکو ته د سر او مال درانه زیانونه اړولې دي. دغه سیلابونه په سپینغر، شینوارو، نازیانو، هسکې مینه، کوټ، پچیراګام، سره رود او په ځینو نورو سیمو کې راوتلې دي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د هغې پیښې په اړه تحقیقات کوي چې په کابل کې د توتیا په نامه د نجونو په یوه لیسه کې زده کوونکي او ښوونکي مسموم کړل. په دې پیښه کې چې پرون رابسته شوې وه، شاوخوا 65 زده کوونکي او ښوونکي د درملنې لپاره روغتون ته یوړل شول. په عراق کې پرله پسې په ظاهره هماهنګ شوو بمي حملو لږ تر لږه 50 کسان وژلې دي. په شوو حملو کې تر ټولو خونړی په جنوبي خارکوت کې و چې 19 کسان پکې وژل شول. او د سویډن د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پرون د ایران له سفیر رسول اسلامي سره په تهران کې د دغه هیواد د سنگر کولو د وسایلو د یوې کمپنۍ د تړلو او د هغې د کارکوونکو د نیولو په اړه خبرې کړې دي. ایراني چارواکو د یکشنبه په ورځ د اوری فلم کمپنی وتړله او 15 کارکونکي ونیول. بیا هم د ریپورتونو لړۍ ته دوام ورکوو. او اوس هم د انتخاباتو موضوع. د زابل یو شمیر خزینه کاندیدان وایي چې ولایتي اداره او په دغه ولایت کې د ټاکنو کمیسیون ځینو خاصو کاندیدانو ته کمپاین کوي. د هغوی لپاره د دولت په امکاناتو ځانګړې غونډې جوړوي. خو د زابل والی محمد اشرف ناصری او د ټاکنو کمیسیون مشر محمد حق حقمل د کاندیدانو لګول شوي تورونه ردوي. محمد صادق رښتینی رپورت لري.
د سویلي ولایت زابل څخه ولسی جرګې ته یو شمیر خزینه کاندیدان د دغه ولایت پر ولایتي ادارې او د ټاکنو پر کمیسون تور لګوي چې د ځینو خاصو کاندیدانو ملاتړ کوي. زرمینه پټان د زابل څخه ولسی جرګې ته خپلواک کاندیده ده. میرمن پټان وایي په زابل کې د امنیتي ستونزو ترڅنګ دوه ګونی چلند هغه ستونزه ده چې دا مهال د زابل ښځینه کاندیدانی ورسره مخ دي. د دغه کاندیدی په خبره ځینې چارواکي د دولت په امکاناتو خاصو کسانو ته غونډې جوړوي. میرمن پټان زیاتوی چې دغه ستونزې د ټاکنو د شکایتونو د کمیسیون سره شریکه کړي، خو هغوی تر اوسه څه نه دي کړي. د زابل څخه ولسی جرګې ته یو بله کاندیده صدیقه جلالی هم د ولایت او د ټاکنو د کمیسیون دوه ګونی چلند د یوې ستونزې په توګه یادوي. میرمن جلالی وایي که چیرې دا حالت همداسې دوام وکړي نو رڼې او شفافې ټاکنې ناشونې دي. خو د زابل والی محمد اشرف ناصری د کاندیدانو دا ادعا په کلکه ردوي. والی ازادي راډیو ته وویل چې موږ د ټولو لپاره یو ډول زمینه برابره کړې. په زابل کې د ټاکنو د کمیسیون مشر محمد حق اکمل هم د کاندیدانو لګول سوي تورونه ردوي. دا یادول وړ ده چې د زابل د خلکو د استازو لپاره په ولسی جرګه کې درې څوکۍ بیلې سوي چې دوی د نارینه وو او یوه یې د ښځو لپاره ده. د دغه درو څوکیو لپاره دا ځل 15 تنو ځان کاندید کړي چې شپږ تنه یې ښځې او پاته یې نارینه دي.
په همدې حال کې ویل کېږي چې په جنوب ختیځ ولایت پکتیا کې هم ولسی جرګې ته د ښځینه کاندیدانو د انتخاباتي کمپاین په وړاندې ځینې ستونزې راپیدا شوې دي. دغه میرمنې وایي عکسونه یې سیریل کېږي او دوی ته داسې شرایط نه دي برابر شوي چې له ښځینه رایه ورکوونکو سره له نږدې غونډې او خبرې وکړي. په پکتیا کې د ښځینه کاندیدانو ستونزې په سیمه کې زموږ خبریال لمر نیازی په خپل رپورټ کې راخستې دي.
د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر په پکتیا کې هم ولسی جرګې ته ښځینه کاندیدانې د خپل ټاکنیز کمپاین پر مهال د ځینو ستونزو د موجودیت یادونه کوي. دغه ښځینه کاندیدانې وایي چې که څه هم له امنیتي پلوه دومره ستونزې نشته، خو زیاتوي چې د ولسی جرګې د تیر ځل ټاکنو په څیر دا ځل نشي کولای چې په ډاډه زړه ولسوالیو ته سفرونه وکړي. له پکتیا ولایت څخه ولسی جرګې ته کاندیدا شریفه زرمتی وایي:
زه په تیرو کمپاینونو کې له هغو کاندیدانو نه ومسې. د پکتیا ولایت ټولې ولسوالۍ کلی په کلی په غرو رغو په شیلو کې په ځنګلو کې هغه کورونه سي، زه هغوی ته کور په کور تللی یم او خپل ځان مې ورته ورپېژندلی ده. اوس یوازنۍ لاره راته همدغه پاته ده سي. د ځینو راډیوګانو سره مې نېغ په نېغه باندې مرکې کړې دي او هغه مرکې د ما میرمنو اورېدلې دي.
بل خوا له پکتیا څخه ولسی جرګې ته یوه بله کاندیده ډاکټره نازدانه پکتیاواله وایي چې له ولسوالیو څخه هغې ته راغلي ناروغان او پایوازان د کمپاین په هدف عکسونه له ځانه سره خپلو سیمو ته وړي.
زه شخصا کوم ستونزه نه لرم کمپاین کې، حتی خپل خلک د ډنډ پټان نه، د مرزکی نه، د زازوی نه، د تکمنو نه خلک راځي عکسونه وړي، خپل شوق علاقه یې غلطه بندي او تر ننه پورې ما یو عکس هم نه ده شکېدل، زه ډېر خلکو نه راځي.
خو کاندیدا شریفه زرمتی بیا وایي چې د ځینو نامعلومو کسانو لخوا تبلیغاتي پوسټرونه او عکسونه څیرې کیږي او زیاتوي چې دغه کار یوازې په ګردیز ښار کې کیږي. ډاکټر نازدانه بیا خپل نیوکه په حکومتي چارواکو کوي چې ګویا یوازې د نارینه کاندیدانو سره لاس وړي. نوموړي دا هم وایي چې تر اوسه دوی ته دا زمینه نه ده برابره شوې چې ښځینه رای ورکوونکو سره له نږدې نه خبرې اترې او غونډې وکړي.
راپورټ زمور قضاوت ستاسو.
د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو خپلواک کمیسیون د سه شنبه پر ورځ په مزار شریف کې د شمال د 15 ولایتونو لپاره د اداري اصلاحاتو او فساد پر ضد مبارزې یو پراخ غونډه پرانستلې وه. د غونډې برخوالو په هیواد کې د اداري فساد په بیلابیلو اړخونو خبرې وکړې. د دې غونډې تفصیل له مزار شریف نه د سمیع الله غوښتون په رپورټ کې.
د اداري فساد په وړاندې د مبارزې او د نظارت د عالي ادارې مشر د ظرفیتونو د ټیټوالي او 80% د اداري فساد لامل په دولتي چارو کې د بهرنیو هیوادونو لاسوهنه بولي. په جوړ شوي ورکشاپ کې په هیواد کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې او د نظارت د عالي ادارې مشر محمد یاسین عثماني وویل په هغو ټولنو کې چې ظرفیتونه له منځه یوړل شي نو د ظرفیتونو د لوړوالي او په رامنځته شویو تشو باندې کار کول اړین بلل کیږي. نوموړي زیاته کړه:
جواب این همه سوالات مداخله های بی مورد در نظام
د دغه ټولو غوښتنو ځواب په دولتي چارو کې د بهرنیو بې ځایه مداخله وبلله چې دولتي سیستم او ظرفیتونه له منځه یوړل شول. په غرب کې د زده کړو او بې زده کړو افغاني ځوانانو ته د دولت په هره برخه کې د واک سپارل د ظرفیتونو د منځه وړلو یو بل عامل هغه زیاته کړه. دوی او مشاورینو یې زیاتې ورانۍ کړي دي باید تر پوښتنې لاندې ونیول شي او د دوی په راتلو سره د دولتي کارکوونکو حقوق او امتیازات له منځه یوړل شول. نوموړي وویل نه پوهېږم چې یوه درسته او سالمه سلسله چې کلونه کلونه یې په هېواد کې نتیجه ورکړې وه له منځه یوړه او داسې یو شمېر نورې بېلګې د اقتصاد او د ټولنې د وګړو د بېکارۍ په برخه کې په ګوته کړې او په اداري فساد کې 80% بهرنۍ موسسې ښکېل وبللې. خو په مزار شریف کې د ملکي خدمتونو د اداري اصلاحاتو د ظرفیتونو د لوړوالي او د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په جوړ شوي کنفرانس کې د ولایتي شورا مشر محمد افضل حدید د بلخ له د خلکو په استازیتوب په خپله دولتي لوړپوړي چارواکي په اداري فساد کې لاس لرونکي وبلل او وویل په زرګونو جنایتونه په دولتي ادارو کې ترسره کیږي خو څوک یې پوښتنه نه کوي. په جنایت تورن له یوه ولایت څخه بل ولایت ته تبدیلیږي. د افراد په توګه تر اوسه هیڅ جنایتکار د قانون منګولو ته نه دی سپارل شوی. ښاغلي عثماني وویل چې دولت د اداري فساد د منځه وړلو په خاطر یو لړ اغېزمن ګامونه اخیستي دي او هیله یې څرګند کړه چې د اداري فساد د پیښو په اړه به لازمه پریکړې وکړي.
وړاندې په خبرونه کې لودیزو مطبوعاتو ته کتنه هم لرو چې د افغانستان په اړه بېلابېلې تبصرې کړې خو اوس یو څو سیمه ییز او نړیوال مسایل. په عراق کې پرله پسې په ظاهره هماهنګ شو بمی حملو لږ تر لږه 500 کسان وژلې دي. په شوو حملو کې تر ټولو خونړۍ په جنوبي خرکوت کې شوې چې 19 کسان پکې وژل شوي دي. په بغداد کې هم د یوې ځان وژونکې حملې په ګډون چې 15 کسان یې ووژل 14 شوي دي. په نورو سترو ښارونو کې هم حملې شوي دي. د چهارشنبې د ورځې په حملو کې تر ډېره امنیتي ځواکونه په نښه شوي دي. چارواکي وایي چې دا حملې ممکن د عراق د اسلامي دولت لخوا چې د القاعده یوه څانګه ده امریکا ته یو ځواب وي چې خپل ټول جنګي عسکر وویستل. د سویډن د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پرونه د ایران له سفیر رسول اسلامي سره په تهران کې د دغه هیواد د سنگر کولو د وسایلو د یوې کمپنۍ د تړلو او د هغې د کارکوونکو د نیولو په اړه خبرې کړې دي. ایراني چارواکو د یکشنبې په ورځ د اوریفل کمپنۍ وتړله او 15 کارکوونکي ونیول. په ایران کې دا تور لګول شوی چې دغه کمپنۍ یوه طرحه تعقیبوله او د یو جاسوسي سازمان لخوا یې ملاتړ کېده. د سویډن د بهرنیو چارو د وزارت یوې ویاندې سسیلیا د فرانسې خبری آژانس ته وویل چې په ایران کې په سنگسار د محکوم شوی سکینه موضوع هم په خبرو کې پورته شوه. واشنگتن د را روان کال په اوړي کې له افغانستانه د خپلو پوځیانو وستل پیلوي او هیله لري چې تر هغه دمه افغان امنیتي ځواکونه د خپل هیواد امنیتي چارې سنبال کړي. د افغان ځواکونو په روزنه کې لویدیځ مرسته کوي او روسیا هم غواړي چې په دې برخه کې خپله ونډه پراخه کړي. په افغانستان کې د روسیې د دلچسپۍ په اړه او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پوځیانو د وتلو مسله نړیوالو چاپي خپرونو څېړلې ده. احمد شیبر دغه خپرونو ته ځغلنده کتنه کوي.
له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مهال ویش دښمن زړور کوي. دا د بریتانیا د انډیپندنت ورځپاڼې سره لیک دی. دغه ورځپاڼه د امریکایي متقاعد جنرال جیمز کان په وینا لیکي د امریکا پولیس سمندري ځواکونه په داسې وضع کې نه دي چې په راتلونکو څو کلونو کې له افغانستانه ووځي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان لپاره په خپلې نوې ستراتیژۍ کې څرګنده کړې ده چې لر روان اوړي به له افغانستانه د خپلو پوځیانو وتل پیل کړي. د ورځپاڼې په باور د باراک اوباما د ستراتیژۍ مخالفان داسې نظر لري چې د ځواکونو د وتلو د نیټې د پیل اعلان د طالبانو روحیه غښتلې کوي چې نور نو امریکایي پوځیان وځي. له دې امله انډیپندنت د متقاعد جنرال کان په وینا لیکي چې وایي په افغانستان کې دوې لارې شته، ژر ماتې یا ورو بریا چې وخت غواړي. د انډیپندنت په وینا د اوباما د پریکړې ملاتړي بیا په دې باور دي چې له افغانستانه د پوځیانو د وتلو لپاره د مشخصې نیټې ټاکل افغان حکومت اړ باسي چې ژر تر ژره خپل امنیتي ځواکونه غښتلي کړي او د خپل هیواد امنیتي مسؤلیت په خپله غاړه واخلي. تایم مجلې بیا د افغان ځواکونو د روزنې په برخه کې د روسیې هڅو ته اشاره کړې او لیکي چې روسیه بیا افغانستان ته ورګرځي خو دا ځل د امریکا په خوښه روانه ده. مجله لیکي که څه هم د روسیې د ولسمشر روستۍ لیدنې کتنې چې د افغانستان، پاکستان او تاجکستان له ولسمشرانو سره یې د تورې بهیرې پر غاړه په سوچي استراحتجي کې لرله د نړیوالو پام ډېر جلب نه کړ، خو د دې غونډې پیغام جدي و. د ټایم په باور د روسیې د جمهور رئیس له خبرو داسې ښکارېده چې وروسته تر دوو لسیزو چې شوروي په افغانستان کې سخته ماتې وخوړه بیا روسیه چمتو شوې ده چې په میلیاردونو ډالر په جګړې ځپلې افغانستان کې ولګوي. ټایم مجله وړاندې لیکي روسیه تر وسه وسه هڅه کوي چې د افغانستان له پوځي ډګره ځان وساتي او کله هم پر دې فکر نه کوي چې پوځان به افغانستان ته استوي. د مجلې په وینا له تروریزم سره په جګړې کې روسیه یوازې دا کړي دي چې مواصلاتي لاره نورو ته پرانیزي. ټایم مجله بیا دې ته اشاره کوي چې روسیه پخوا په افغانستان کې ډېره پانګونه کړې وه، په ځانګړي ډول د اوبو د سترو بندونو په جوړولو کې او د افغانستان په شمال کې د ګازو د استخراج په برخه کې، او اوس چې د اوسپنې او المونیم طبیعي زیرمې هم په افغانستان کې کشف شوې دي نو د روسیې سیاسي او اقتصادي واکمنان غواړي چې په افغانستان کې د پښې ځای ولري. روسیه د افغانستان د پخواني پوځ په روزنه کې هم ډېره ونډه لرله او اوس بیا دې ته تیاره شوې ده چې د افغانستان د پولیسو په روزنه او تجهیزولو کې مرسته وکړي. همداراز پر افغان پوځ د هلیکوپترو خرڅلاو ته هم تیاره شوې ده. د ټایم مجلې په باور یو شمېر هغه افغان پوځي افسران چې په روسیه کې زده کړه کړې وه او هغه سیاستوال او پخواني کمونستان چې د طالبانو له راتګ سره له افغانستانه وتلي وو بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي او په حکومت، ملي شورا او پوځ کې یو شمېر مقامونه خپل کړي دي چې د افغان پوځ په روزنه کې او په افغانستان کې د روسیې په پانګونه کې د دوی له اغېز سترګې نشي پټېدای.
په همدې سره د روانې خبري مجلې وخت پای ته ورسېدو. جاوید نعیمی را سره په سټوډیو کې ده او بل خبري مجله تاسو ته وړاندې کوي.
با تشکر از شما مونده نباشین آقای مومند، سلام عرض میکنم. 7:30 دقیقه به وقت کابل شد، به مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدین. اینک من و همکارانم در مجله خبری حاضر با مجموعه از خبرها و گزارش ها از افغانستان، منطقه و جهان تا ساعت 8 با شما خواهیم بود. امروز پنجشنبه چهارم سنبلای سال 1329 هجری شمسی است که برابر میشد با 26 اگست سال 2010 میلادی. از شما دعوت میکنم که در این 30 دقیقه ما را همراهی کنید. نخست سرخط مهمترین خبرها و گزارش ها. کماندان نیروهای بین المللی در افغانستان میگوید که از تلاش‌ها برای مذاکرات با طالبان حمایت میکند. جنرال دیوید پتریس گفته که این تلاش‌ها از سوی حکومت افغانستان رهبری میشود و ایالات متحده این روند را از نزدیک دنبال میکند. رئیس جمهور فرانسه میگوید که نیروهای کشورش تا زمانی که برای آنها در افغانستان نیاز باشد در این کشور باقی خواهند ماند. به گفته او هدف و اقدام آنها برای تامین صلح با تعیین جدول زمانی حاصل نمیشود. هندوستان به روز چهارشنبه حمایت قوی خود را از مبارزه دولت افغانستان علیه تروریسم اعلان کرد. وزرای خارجه هر دو کشور در ملاقاتشان در دهلی نو تاکید کردند که تروریستان نباید لانه ها و پناهگاه های در منطقه داشته باشند. چندین ولسوالی ولایت ننگرهار باز هم شاهد سرازیر شدن سیلاب ها بود. گفته می شود که در نتیجه این سیلاب ها چندین تن جان های خود را از دست دادند. مقامات وزارت معارف افغانستان وضعیت کسانی را که دیروز در مکتب توتیای شهر کابل مسموم شده بودند خوب و قناعت بخش خواندند. به گفته مقامات ده ها تن از شاگردان و معلمین امین مکتب در نتیجه پاشیدن یک نوع گاز در داخل صنف ها مسموم شدند. پلیس سرحدی میدان هوایی کابل میگوید که با دریافت وسایل و تجهیزات پیشرفته که اخیراً در دسترس آنها قرار گرفته، سطح ترافیک و قاچاق مواد مخدر و سایر جرایم از میدان هوایی کابل به صورت قابل ملاحظه کاهش یافته است. در نتیجه موج از حملات انتحاری و بمبگذاری های خونین در عراق حداقل 60 تن کشته و 250 تن دیگر زخمی شدند. در تمامی حملات و بمبگذاری های دیروز بیشتر نیروهای امنیتی هدف قرار گرفتند. وزارت خارجه سویدن میگوید درباره مسدود کردن یک شرکت این کشور در تهران با سفیر ایران در سویدن صحبت کرده است. این شرکت سویدنی به روز یکشنبه از سوی مقامات ایرانی مسدود شد و 5 کارمند آن هم بازداشت شدند. گرجستان روسیه را متهم کرده که سیستم دفاعی راکت های S-300 را در منطقه جدایی طلب اوستیای جنوبی جابجا کرده است. وزیر خارجه گرجستان گفته که این راکت ها در منطقه تخنوال جابجا شدند. و مقامات در چیلی میگویند ایجاد تونل برای رسیدن به 33 کارگر یک معدن که در عمق 100 متر گیر ماندند ماها را در بر میگیرد. این کارگران از 5 اگست، روزی که بخش از یک معدن طلا و مس در آنجا فرو ریخت، در داخل این معدن گیر ماندند. همچنان در ادامه این مجله خبری خواهید شنید که مسئولین اداره مبارزه با فساد اداری افغانستان میگویند که مداخله خارجی ها در نظام اداری افغانستان از دلایل موجودیت فساد در کشور است. رئیس امین اداره در مزار شریف گفته است:
در سیستم ها و نظام مالی افغانستان شدیداً مداخله شد. سیستم صدور تخصیصات چه شد؟ قوانین مالی بدل شد. تعرفه گمرکی خود فساد انگیز شد.
جزئیات در این مورد را تا دقایق بعد برایتان داریم. ضمن نگاهی به مطالب چاپ شده در برخی از مطبوعات معتبر غربی داریم و از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی باشید. قماندان نیروهای بین المللی در افغانستان میگوید که از تلاشا برای مذاکرات با طالبان حمایت میکند. جنرال دیوید پتروز گفته که این تلاشا از سوی حکومت افغانستان رهبری میشود و ایالات متحده آمریکا همین روند را از نزدیک دنبال میکند. او در مصاحبه با یک شبکه خبری آمریکا در مورد تفاوت میان تلاشا برای گفتگو با سران طالبان و ادغام مجدد افراد مسلح این گروه به زندگی عادی نیز صحبت کرده است. قادر حبیب همین موضوع را دنبال کرده و مطلب را تهیه کرده است که با هم بشنویم.
قماندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان میگوید که وی از تلاش‌های مذاکره دولت افغانستان با طالبان حمایت می‌کند و ایالات متحده آمریکا در برخی از قضیه‌های منفرد برای ترویج گفت‌وشنود با شورشان کمک کرده است. دیروز در یک مصاحبه با چینل خبری فاکس گفت حکومت افغانستان تلاش‌ها برای گفتگو با سران طالبان را رهبری می‌کند، در حالی که به گفته وی ایالات متحده این پروسه را از نزدیک دنبال می‌کند. بر اساس بخش‌های از این مصاحبه، جنرال پتریوز گفته است ایالات متحده بیشتر در بخش معلومات همکاری می‌کند و در یکی دو مورد در این زمینه کمک کرده، اما به گفته وی ایالات متحده در مذاکرات دخیل نبوده است. جنرال دیوید پتریوز گفته است جنگ افغانستان نیز باید مانند سایر شورش‌ها در جاهای دیگر به شمول عراق بر اساس مذاکرات پایان یابد. مقامات ارشد ایالات متحده مکرراً گفتند تلاش برای مذاکره روی یک معامله با سران شورشیان تنها در صورت موفق شده میتواند که طالبان حس داشتن دست بالا در میدان جنگ را از دست بدهند. اما به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، این اظهارات قماندان نیروهای بین المللی در افغانستان تقویت اراده واشنگتن برای تسویه از طریق مذاکرات را نشان می‌دهد که در آن شورشیان برای قطع روابط با القاعده تعهد کرده و برخی از شرایط دیگر را بپذیرند. جنرال پتریوس از تفاوت میان تلاش‌ها برای گفتگو با سران طالبان و تشویق افراد مسلح این گروه که سلاحشان را به زمین بگذارند و یا هم ادغام آنها به زندگی عادی صحبت کرده است و ای گفته است ترغیب شورشیان مسلح به برگشت به محلاتشان واقعی بوده و این پروسه جریان دارد. جنرال پتریوس در ماه جون زمان به حیث قماندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان تعیین شد که باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده جنرال استنلی مکریستل را به خاطر مصاحبهش با یک مجله که در آن به مقامات آمریکایی توهین کرده بود برکنار کرد.
از اظهارات تازه قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان شنیدید. او گفته است که از تلاش‌ها برای مذاکرات با طالبان حمایت می‌کند، در حالی که بحث مذاکرات با مخالفین مسلح دولت در افغانستان گرم است. جنرال دیوید پتروز گفته که این تلاش‌ها از سوی حکومت افغانستان رهبری می‌شود و ایالات متحده همین روند را از نزدیک دنبال می‌کند.
مجله خبری رادیو آزادی.
7:37 دقیقه به وقت کابل است. با چند رویداد دیگر از افغانستان مجله خبری این ساعت را ادامه می دهیم. رئیس جمهور فرانسه می گوید که نیروهای کشورش را زمانی که برای آنها در افغانستان نیاز باشد در این کشور باقی خواهند ماند و از مردم افغانستان حمایت خواهند کرد. نیکولا سرکوزی در سخنرانی در نشست سالانه پالیسی خارجی فرانسه که با سفیران این کشور برگزار شده بود روی این موضوع تاکید کرد که فرانسه با متحدینش در افغانستان تا زمان نیاز خواهند داشت. به گفته سرکوزی هدف و اقدام آنها برای تأمین صلح با جنتری های ساختگی و سخنان رسانه ها حاصل نمی شود. فرانسه در حدود 3700 عسکر در افغانستان دارد که تا حالا 47 تن آنها در این کشور کشته شدند. نیکولا سرکوزی در کشور خود مورد انتقاد قرار دارد تا نیروهای فرانسوی را به زودترین فرصت از افغانستان بیرون کند، اما تا حالا سرکوزی از خود هیچ حرکت بسای فراخواندن نیروهای کشورش از افغانستان نشان نداده است. هندوستان به روز چهارشنبه حمایت قوی خود را از مبارزه دولت افغانستان علیه تروریسم اعلان کرد. وزرای خارجه هر دو کشور پس از دیدارشان در دهلی نو تروریسم را مهمترین خطر برای امنیت منطقه خواندند. در اعلامیه مشترک که از سوی دکتر زلمه رسول و همتای ایندیش اس ام کرشنا پخش شده، هر دو جانب تاکید کردند که تروریستان نباید لانه ها و پناهگاه های در منطقه داشته باشند. پیش از این محمد ظاهر فقیری سخنگوی وزارت خارجه افغانستان گفته بود که دکتر زلمه رسول با منموهن سینگ صدر اعظم و شیف شنکر مینون مشاور امنیت ملی هند دیدار کرده و از حضور گسترده این کشور در کنفرانس کابل سپاسگزاری کرده است.
البته بخشی مصالحه و بنسول ثبات افغانستان جز از اجنده کنفرانس کابل بود که در افغانستان اشتراک کرد و از بیانیه نهایی که صادر شد حمایت کرد. مشخصا روی این موضوع چی صحبت نشد.
در این حال خبرگزاری اسوشیتد پرس می نویسد که هند به نحو نگرانی دارد که مبادا پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان طالبان دوباره به قدرت برسند. هند یکی از کشورهایی است که در روند بازسازی افغانستان در 9 سال گذشته بیش از 1.3 میلیارد دلار کمک کرده است. در ملاقات دیروز وزرای خارجه هند و افغانستان اس ام کرشنا اطمینان داد که دهلی به تلاش‌های بازسازی در افغانستان متعهد است. قرار است دکتر زلمه رسول وزیر خارجه افغانستان در پایان این سفر 3 روزه امروز به کابل بازگردد. مقامات وزارت معارف افغانستان وضعیت کسانی را که دیروز در مکتب توتیای شهر کابل مسموم شده بودند خوب و قناعت بخش خواندند. به گفته ای مقامات ده‌ها تن از شاگردان و معلمین این مکتب در نتیجه پاشیدن یک نوع گاز در داخل صنف ها مسموم شدند. این حادثه مشابه قضایای گذشته حملات زهرآگین بر مکاتب دختران است که سرگیجی، سردردی و تهوع را برای آنها به امراه داشته است. گل‌آقا احمدی سخنگوی وزارت معارف افغانستان بر رادیو آزادی گفت که در حادثه دیروز 60 تن از شاگردان و معلمین لیسه توتیا و چند تن دیگر پس از این حمله مورد تداوی قرار گرفتند.
در حدود 76 نفر نفرشان در لیسه مسموم شده بود و بقیه مردم از خانه خود آورده بود که اینا هم مسموم شده و یک روز بعد به اشتشمامشان رسیده و بعدشان تلقین شده. وزارت معارف به زودترین فرصت به امبولانس های شهر خبر داده و اونا را انتقال داده و همچنان وزارت امور داخله و امنیت ملی در اونجا رسیده و تحقیقات جریان داره.
بانک مقامات میگویند در این مورد تحقیق میکنند، اما با این حادثه نگرانی ها به خاطر ادامه حملات شورشیان بالای مکاتب دختران افزایش یافته، زیرا از 1.5 سال به این سو چندین قضیه از این نوع در افغانستان صورت گرفته است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. 7:41 دقیقه به وقت کابل است. گزارش ها را از افغانستان ادامه میدهیم. چندین ولسوالی ولایت ننگرهار باز هم شاهد سرازیر شدن سیلاب ها بود که در نتیجه چندین تن جان دادند. علاوه بر تلفات، خسارات هم به زمین های زراعتی مردم وارد شده است. آنها خواهان توجه دولت در همین زمینه هستند. تلاش میکنیم تا در همین مجله خبری ارتباط برقرار کنیم با خبرنگار رادیو آزادی در شرق افغانستان و آخرین جزئیات را برایتان از سیلاب های مدهش اخیر که چندین تن را در ولایت ننگرهار کشته برایتان پیشکش کنیم. بله، همین حال خبرنگار رادیو آزادی داوود وفا را در تماس مستقیم تلفنی از ولایت ننگرهار با خود داریم و جزئیات را از اونا میشنویم. آقای وفا سلام و صبح بخیر، بفرمایید که تعداد دقیق تلفات سیلاب های اخیر در ولایت ننگرهار چند است و این سیلاب ها کدام ولسوالی ها را بیشتر تهدید کرده؟
بله، دینشاو ناوخت مسئولین امنیتی و ولایتی ولایت ننگرهار در کنفرانس خبری گفتند که تعداد تلفات سیلاب زدگان به 15 نفر رسیده و همچنان سروی مسئولین دوام داره و گفته شده که شاید تعداد تلفات بیشتر از رقمی که اعلام شده شاید زیاد شوه و همچنان این سیلاب در حدود 8 الى 10 ولسوالی خراب کرده که ولسوالی سپینغر، اچین، ولسوالی کوت، بطی کوت، مومندره، نازیان، اچین، پچیر و آگام، خوگیانی و سرخرود است. اینا گفتن که تاشون ما وقت سیلاب جریان داشت و امروز هم مسئولین میبینن که چقدر خساره به بار آورده. مردم با رادیو آزادی گفتن که دی سیلاب ها تعداد زیاد از خانه هایشان ویران شده و زمین های زراعتیشان از بین برده و همچنان باغ هایی که سبز بودن و حاصل می دادن اونا هم از بین رفته است و همچنان تعداد زیادی از مال و اموال مواشی نیز از بین رفته است.
بله آقای وفا، کمک رسانی به آسیب دیده های این سیلاب ها چطور از در ولایت ننگرهار؟
مسئولین گفتن که اینا نمیتونن به این رقم یک حالتی که باران می برد و جالا هم در بعض مناطق که باریده موارد مواصلاتی هم قطع شده نمیتونن به این یک وقت عجل اینا کمکای عجل برسنن، اما گفته شده که تعدادی از سروی کنندگان مقامات ولایتی با مناطق مختلف رفته و میبینم که با کدام مناطق کمک های عجل ضرورت است. اینا گفتن که میتونن کمک های عجل از قبیل مواد خوراکا و سرپناه که درو ترپال و دیگه خیمه شامل هستن کمک کرده بتانه، اما مردم منطقه از سیلابای گذشته نیز تانوز شکایت دارن، میگن که فقط بر یک دو سی روز بر اینا خوراکا رسیده و دیگه چیزها هیچ کمک همراهشان صورت نگرفته. دیگه امروز شاید معلوم شود که مسئولین امنیتی و سازمان های کمک در چقدر کمک با سیلاب زدگان خواهد کرد.
بله با تشکر فراوان از شما داود وفا، خبرنگار رادیو آزادی را از ولایت ننگرهار در تماس مستقیم تلفنی داشتیم که در مورد سرازیر شدن سیلاب های اخیر به صورت مستقیم گزارش میداد. در نتیجه سرازیر شدن این سیلاب ها 15 تن در ولایت ننگرهار جان دادند. سرخط خبرها و گزارش‌ها، قمندان نیروهای بین المللی در افغانستان میگوید که از تلاش‌ها برای مذاکرات با طالبان حمایت می‌کند. جنرال دیوید پتروس گفته که این تلاش‌ها از سوی حکومت افغانستان رهبری می‌شود و ایالات متحده همین روند را از نزدیک دنبال می‌کند. رئیس جمهور فرانسه میگوید که نیروهای کشورش تا زمانی که برای آنها در افغانستان نیاز باشد در این کشور باقی خواهند ماند. به گفته او هدف و اقدام آنها برای تامین صلح با تعیین جدول زمانی حاصل نمی شود. هندوستان به روز چهارشنبه حمایت قوی خود را از مبارزه دولت افغانستان علیه تروریسم اعلان کرد. وزرای خارجه هر دو کشور در ملاقاتشان در دهلی نو تاکید کردند که تروریستان نباید لانه ها و پناهگاه های در منطقه داشته باشند. مقامات وزارت معارف افغانستان وضعیت کسانی را که دیروز در مکتب توتیای شهر کابل مسموم شده بودند خوب و قناعت بخش خواندند. به گفته مقامات ده ها تن از شاگردان و معلمین این مکتب در نتیجه پاشیدن یک نوع گاز در داخل صنف ها مسموم شدند. در مسائل مربوط به منطقه و جهان، در نتیجه موج از عملات انتحاری و بمبگذاری های خونین در عراق حداقل 60 تن کشته و 250 تن دیگر زخمی شدند. در تمامی حملات و بمبگذاری های دیروز بیشتر نیروهای امنیتی عراق هدف قرار گرفتند. گرجستان روسیه را متهم کرده که سیستم دفاع راکت های S-300 را در منطقه جدایی طلب اوسیتیای جنوبی جابجا کرده است. وزیر خارجه گرجستان گفته که این راکت ها در منطقه تخنوالی جابجا شدند. یادآور میشم که در ادامه این مجله خبری نگاهی به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم. از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنید. گزارش‌ها را از افغانستان ادامه میدهیم. پلیس سرحدی میدان هوایی کابل میگوید که با دریافت وسایل و تجهیزات پیشرفته که اخیراً در دسترس آنها قرار گرفته، سطح ترافیک و قاچاق مواد مخدر و سایر جرایم از میدان هوایی کابل به صورت قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته است. جنرال محمد آصف جبارخیل، قمندان سرحدی میدان هوایی کابل، که دیروز درباره دستاوردهای 6 ماه اول امسال این ارگان معلومات میداد، گفت در 17 قضیه امسال 22 تن از مظنونین با 38 کیلوگرم مواد مخدر از میدان هوایی کابل بازداشت شدند و همچنان 3 تن از قاچاقبران را با مقدار ایروین به دست آمده به خبرنگاران نشان داد. حمید پژمان در مورد از کابل گزارش میدهد.
در میان موج از انتقادها که در خصوص سوء استفاده قاچاقبران مواد مخدر و انتقال غیر قانونی پول از میدان هوایی بین المللی کابل صورت میگیرد، پلیس سرحدی میدان هوایی کابل میگوید که شیوه های تازه را به کار انداخته است تا میزان استفاده قاچاقبران تا حد زیادی کاهش یابد. جنرال محمد آصف جوارخیل قمندان پلیس سرحدی میدان هوایی کابل که بروز چهارشنبه در رابطه با دستاوردهای 6 ماه اول سال جاری آن داره توضیحات میداد، گفت قاچاقبران بین المللی تلاش میکنند تا با طرح‌ها و شیوه‌های جدید با فعالیت‌هایشان ادامه بدهند، ولی نیروهای امنیتی پلیس سرحدی مانع این فعالیت‌ها میشود.
پلیس سرحدی میدان هوایی بین المللی کابل کشف و دستگیری قاچاقبران و کشف و دستگیری اسناد جال و پتوچنج و تصویر نائل آمدن، خصوصا در هفته آخر که 4 واقع را در 4 روز کشف و دستگیر کردیم. با تعداد ابدا واقع مواد مخدره همزمان افراد با مواد کشف و دستگیر شده.
مقامات پلیس سرحدی میدان هوایی کابل میگویند قاچاقبران مواد مخدر از میدان هوایی کابل همدتن به امارات متحده عربی، هند و ترکیه قاچاق میکنند. آقای جبرخیل پذیرفت که شمار از قاچاقبران خارجی نیز در این میان دستگیر شدند. وی همچنان گفت که هفته گذشته 4 قاچاقبر نیز به دام پلیس افتاد که مواد مخدر را به شکل ماهرانه داخل پوست بادام جا داده و از آن نقل بادامی ساخته بودند. قمندان پلیس سرحدی میدان هوایی قاچاقبران داخلی را با شبکه‌های بین‌المللی مرتبط خواند، ولی گفت کشورهای همسایه در زمینه تعقیب شبکه‌های قاچاق با آنها همکاری نمی کنند. آقای جبارخیل گفت با یک مسافر حق داده می شود تا 20,000 دلار آمریکایی را با مقدار معین پول افغانی با خود انتقال دهد. وی گفت که تلاش های صورت می گیرد تا از روند انتقال غیر قانونی پول جلوگیری شود.
معلومات تازه بی‌طرف و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
هفته 50 دقیقه با وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مسئولین اداره مبارزه با فساد اداری افغانستان میگویند که مداخله خارجی ها در نظام اداری افغانستان از دلایل موجودیت فساد در کشور است. محمد یاسین عثمانی رئیس این اداره که به ولایت بلخ رفته، همچنان از انحلال برخی از تصدی های دولتی را هم یکی از عوامل گسترش فساد اداری در افغانستان میداند. زهره صافی با جزئیات بیشتر از ولایت بلخ باشماست.
رئیس اداره عالی نظارت و مبارزه با فساد اداری میگوید که از هم پاشیدن سیستم اداری افغانستان باعث تقویت و گسترش فساد اداری شده است. از طرف اداره عالی نظارت و فساد اداری سمینار یک روزه برای ولسوالان، اعضای شورای ولایتی و رؤسای اجرایی 5 ولایت شمال، سمنگان، بلخ، جوزجان، سرپل و فاریاب تدبیر شده بود. در این سمینار عامل‌های گسترش فساد اداری و راه‌های بیرون رفت از آن مورد بررسی قرار گرفت. محمد یاسین عثمانی مسئول اداره نظارت و مبارزه با فساد اداری در باره علت گسترش فساد اداری چنین توضیحات داد.
جوانان تحصیل کرده و بی تحصیل افغانی مقیم غرب سرازیر شدند. اینان کار و قدرت را در همه عرصه ها به دست گرفتند. علاوه تعداد کثیری از مشاورین خارجی نیز به نرخ صدها هزار دلار بیانه شدند تا جوانان تازه به قدرت رسیده را همیاری و رهنمایی نمایند. اینها جوانان و مشاورینشان خرابی هایی کردند که باید پرسیده شود.
آقای عثمانی عامل دوم گسترش فساد اداری را مداخله شدید در سیستم اداری افغانستان دانسته گفت:
مداخله های بی‌مورد در نظام اداری دولت بوده، در سیستم ها و نظام مالی افغانستان شدیداً مداخله شد. سیستم صدور تخصیصات چه شد؟ قوانین مالی بدل شد. تعرفه گمرکی خود فساد انگیز شد که هنوز هم مورد تطبیق قرار دارد.
محمد یاسین عثمانی افزود فساد اداری چنان که در ادارات دولتی اوج گرفت، در مؤسسات و ادارات بین المللی مقیم افغانستان هم به ایراس بالا رفت. مسئول اداره نظارت و مبارزه با فساد اداری در این سمینار در مزار شریف هم چنان گفت دولت در راستای مبارزه با فساد هم کارهای مثبت را انجام داده است. سارنولی خاص مبارزه با فساد اداری ایجاد شده و در کنار آن دیوان خاص محاکم که موضوعات خاص مبارزه با فساد با آن راجع می‌گردد نیز ایجاد گردیده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. از همراهیتان تا این لحظه تشکر و حالا در منطقه و جهان. در نتیجه موج از حملات انتحاری و بمبگذاری های خونین در عراق حداقل 60 تن کشته و 250 تن دیگر زخمی شدند. مرگبارترین انفجار در شهر کوت رخ داد که 30 کشته بر جا گذاشت. در این رویداد انتحار کننده یک پوسته پلیس را هدف قرار داد. در چند انفجار و یک حمله انتحاری که در بغداد صورت گرفت 15 تن کشته شدند. در تمامی حملات و بمبگذاری های دیروز بیشتر نیروهای امنیتی هدف قرار گرفتند. مقامات میگویند این حملات توسط شبکه موسوم به کشور اسلامی عراق که یکی از شاخه های القاعده است شاید یک عکس العمل برای امریکا باشد که نیروهایش را از افغانستان از عراق بیرون کند. وزارت خارجه سویدن میگوید درباره مسدود کردن یک شرکت این کشور در تهران با رسول اسلامی سفیر ایران در سویدن صحبت کرده است. این شرکت سویدنی که در بخش لوازم آرایش کار میکرد به روز یکشنبه از سوی مقامات ایرانی مسدود شد و 5 کارمندان هم بازداشت شدند. ایران میگوید که کارمندان این شرکت طرح را دنبال میکردند و احتمالاً از سوی یک اداره جاسوسی حمایت میشدند. مقامات در چیلی میگویند ایجاد تونل برای رسیدن به 33 کارگر یک معدن که در عمق 100 متر گیر ماندند ماها را در بر میگیرد. وزیر صحت چیلی گفته است کارگران با شنیدن این خبر با آرامش برخورد کردند. این کارگران از 5 اگست روزی که بخش از یک معدن طلا و مس فرو ریخت در داخل آن گیر ماندند. سوراخی که برای ارسال ادویه و غذا برای کارگران در داخل معدن ایجاد شده یگانه وسیله ارتباط آنها با جهان بیرون به حساب می آید. گرجستان روسیه را متهم کرده که سیستم دفاع راکت‌های S-300 را در منطقه جدایی طلب اوسیتیای جنوبی جابجا کرده است. گریگول واشادزی وزیر خارجه گرجستان گفته که این راکت‌ها در منطقه سخنوالی جابجا شدند. مسکو ماه گذشته اعلان کرده بود که راکت‌های S-300 را در منطقه جدایی طلب جابجا کرده است، اما در آن وقت نصب راکت‌های زمین به هوا را رد کرده بود. و اینکه وزیر دفاع ارمنستان سیران اوهاینان احتمال فروش راکت‌های مدافع هوایی روسیه به رقیب این کشور آذربایجان را کم اهمیت جلوه داده است. در یک مصاحبه با بخش ارمنی رادیو آزادی، اوهاینان از امضای معاهده نظامی میان ارمنستان و مسکو ابراز اطمینان کرده است. قادر حبیب با ما همه حال در استدیو و جزئیات بیشتری گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را پیشکش می‌کند.
تشکر از شما. سیران اوهانیان وزیر دفاع ارمنستان احتمال فروش راکت‌های مدافع هوایی پیشرفته روسیه به آذربایجان را کم اهمیت جلوه داده و گفته است که این امر در نزاع ناحل شده ناگورنو قره‌باغ با باکو برتری استراتژیک نخواهد داد. ناگورنو قره‌باغ که در آن اکثریت ارمنی‌ها ساکن هستند در اوایل 1990 از آذربایجان جدا شد که منجر به جنگ میان دو کشور گردید. این جنگ 30,000 کشته به جا گذاشت. وزیر دفاع ارمنستان در یک مصاحبه اختصاصی با بخش ارمنی رادیو آزادی روی این موضوع تاکید گذاشت که بر اساس معاهده نظامی هفته گذشته میان ایروان و مسکو در صورت از سرگیری جنگ بین آذربایجان و ارمنستان سربازان روسی به طور آزادانه از ارمنستان حمایت خواهند کرد.
Այն դեպքում եթե ԼՂԴ-ն սանձազերծված սպառնալիքը վերաճի Հայաստանի
հարավ։ Ու میگوید اگر تهدید از جانب آذربایجان علیه ناگورنو قره‌باغ به بارایت و تهدید به جمهوری ارمنستان باشد سپس من تردید ندارم که فدراسیون روسیه تعهدات معاهده‌ای و ائتلافی خود را برآورده خواهد ساخت. این معاهده حضور پایگاه نظامی روسیه در ارمنستان را تا سال 2040 44 تمدید میکند. بر اساس این معاهده روسیه برای تهیه تسلیحات عصری به ارمنستان متحد شده است. با استناد بر راز نظامی اوهانیان از ارائه جزئیات در مورد انواع اسلحه‌ای که روسیه در چوکات این معاهده به ارمنستان فراهم خواهد کرد خودداری کرد. سیاستمداران طرفدار حکومت و برخی از تحلیلگران در ارمنستان به این باورند که این معاهده آذربایجان را از تهدید برای بازپسگیری قره‌باغ دل سرد می سازد. اما در حالی که این معاهده در جریان دیدار دیمیتری مدویدف رئیس جمهور روسیه در 20 اگست از ارمنستان به امضا رسید، گزارش ها کیند که مسکو در نظر دارد سیستم های مدافع هوایی S-300 را به آذربایجان بفروشد. این گزارش ها که از سوی روسیه رد شده نگرانی های را در ارمنستان و قره‌باغ به میان آورده است.
با تشکر از قادر حبیب و از اظهارات وزیر دفاع ارمنستان و موقف این کشور شنیدید. 7:57 دقیقه به وقت کابل است و حالا بشنویم از سید سمی عباس که در روزنامه ها و نشریه های معتبر غربی درباره افغانستان کدام مطالب سرخط بودند.
روزنامه ایندیپندنت چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان اعلان تقسیم اوقات خروج قوای آمریکا از افغانستان دشمن را جسورتر می سازد. روزنامه از خبر جنرال متقاعد آمریکایی جیمز کانوی نوشته است که می گوید اساکر قوای بحری آمریکا در وضع قرار ندارند که در چند سال آینده بتوانند جنوب افغانستان را ترک نمایند. رئیس جمهور اوباما با اعلان استراتژی جدید خود در مورد افغانستان نیمه سال آینده را مهلت برای آغاز انتقال عساکر آمریکایی از افغانستان تعیین کرده است. به نوشته روزنامه، حامیان این برنامه رئیس جمهور اوباما به این نظرند که تعیین تاریخ خروج قوا حکومت افغانستان را وادار می‌سازد که قوای امنیتی خود را هر چه زودتر تقویه کند تا بتواند مسئولیت‌های امنیتی این کشور را به عهده بگیرد. اما تنقید کنندگان به این عقیدند که استراتژی آمریکا تأثیر برعکس داشته و به طالبان این پیام را می‌فرستد که آمریکا بار بستری خود را بسته و به زودی افغانستان را ترک خواهد کرد، که این نظر بدون شک آنها را در میدان جنگ هم شجاعتر خواهد ساخت. از این رو روزنامه از قبل جنرال کانوی می نویسد که گفته است در افغانستان دو راه وجود دارد، شکست سری و یا پیروزی بتی که به زمان نیاز دارد. مجله تایم در شماره اخیر خود مطلب تحلیلی دارد تحت عنوان روسیه دوباره به افغانستان برمیگردد، اما این بار با رضایت آمریکا. روزنامه می نویسد هرچند ملاقات اخیر رئیس جمهور روسیه با رؤسای جمهوری افغانستان، پاکستان و تاجیکستان در تفریحگاه سوچی در سواحل بحیره سیاه آنقدر توجه جامعه جهانی را به خود جلب نکرد، اما پیام این اجلاس جدی بود. به نوشته مجله از سخنان رهبران روسیه چنین معلوم می شد که دو دهه بعد از شکست شرم‌آور شوروی در افغانستان، روسیه دوباره حاضر است میلیاردها دلار را برای بازسازی این کشور ویران شده در جنگ مصرف نماید. مجله می افزاید تا حال روسیه حتی امکان سعی میکرد که از صحنه نظامی افغانستان فاصله بگیرد و هیچگاه در مورد فرستادن عساکر به افغانستان صحبت نمیکرد. در عملیات علیه تروریسم روسیه صرف در ساحه تهیه راه‌های مواصلاتی کمک کرده است. اما به نوشته مجله، روسیه قبلا سرمایه گذاری های زیادی در افغانستان کرده، مخصوصا در اعمار بندهای بزرگ آب و استخراج گاز در شمال افغانستان.
و با مرور به مطبوعات غربی، مجله خبری این ساعت ما به پایان میرسد. نشرات رادیو آزادی تا ساعت 7